ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوه منی میته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر حقی وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فرانک ایکوزیر وایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلې ده چې ښاغلی ایکوزیر د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخوندزاده په کابل کې د لیدو پر مهال کړې دي. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو کورنیو موسسو کې ښځې له کاره منع کړې، ویلې چې اکثره ښځې په دې موسسو کې چې کار کوي اسلامي هجاب بین نمرات و. د افغانستان په خوانی ولس مشر حمید کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپل تیر څو لسیزو پالیسی دی بدل کړي، له تهدید او زور زیاتې دی جړه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خواړي کول لار خپل کړي. خلک کرزی د غوښتنه پرون په بیان کې د خواله رسنیو له لارې کړې ده. د دې بیان تر خپرېدو مخکې ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی چې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرونی په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین تر روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دا د غوره وګڼله چې له نوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې $200 میلیونه رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات است.
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچ کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم ډېر بد چلن کالو کور سره، مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور د یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ولی ژړې لورې څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه یې مکوه، ډېرې به صبره ولم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلې شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه شي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سږکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس مې 15 جریبه کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښت خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د
افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
منه کښت کوکنار یک عمل شرعي
د کوکنارو د کښت منه کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بیچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوز مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي، خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس دی ونری کسب خاوند دی. دی کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به عایداتي د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار مې کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترور اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته پر نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ایتیاد لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. دین بکټریاګان هم د ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم د ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سیګرټس کی، نسوار اچي، الکول استعمالوي نوموړی ناروغي باعث ګرځي. یا خلک ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري هم د ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایی رژیم کې شهم زیات اخلي د ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوړی نه خلک نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پودر ایروین استعمالوي د مېدی تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د مېدی تیزابیت زیاتی حالت د مېدی د پپټیکل سر یا پامثلا د اسنشار د اول قطعه زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې پامثلا کې خدیش پلوري په نامه یادیږي د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یورین دی او سموکر د نسوار دی الکولیزم د دغه شان دي د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تر کېږي همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمو چې دی په سیکنډ کې شپږو وو د فیتر نه د په پور تری ور ته په پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پسوندۍ بڼه پر 13,800 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځزي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل سي په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږي پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشې موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور توردن نه کې د پلار مور په مخکیم نشې استعمالي. او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو دوی نوی، حتی مثلا خزه مجبوری چې تک هر سکه ماتا مواد پیدا کا، بے ادبی دی معافی کا، تو جنسی اڑی کے چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځزي او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحله ته رسیږي چې بیخي د دوی د هغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمنځه تللی یا کمزوري شوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي دغه پرمخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنزلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي، حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلی، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
ا راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا تو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر قرار نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولی او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو، په دورونه مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو، په کار روزګار کې دلته چې کوم ده، په هغه کې بس معتاد شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو یې لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور یې هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې به مار وکړو. ګټه وټه ډېشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. سو وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه هغې کې بیا اتیا روپۍ سل روپۍ وګټلې، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. بله ورځ خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې ټول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس دی، نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شي، رواني تکلیف هم پیدا کړو، او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. وروسته مې سوچ وکړم چې اوس دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دنه شمه شنه کولی، ژوند به یې ښه وای، خپل بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او انشاءالله یو څه به لاسته هم راوړي وای، څه به چېکوم پرمختګ کړی وای په جامعه کې. ده خو ډېر شیان دي لاسته کړي، لکه فزیکي قوت د دې منځه تللی ده که نه، ورکې عصابي سیستم ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناس، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ راتګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي راواخیستل، زه په کاڼو وویشتلم، داسې سې ډبرې راواخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې در څه باندې زه وویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا خو اوس دې حالات کې ده که نه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم ګذشت ورسته وکړو، زه ورکې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ول نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی باندې ژړما، دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنډې را باندې وهي.
خیر دی اوس مو ژاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جنو پښه نیوی کالی خوړم.
سلیم وروره، ګلالی سم خبره کوي، زه ډېر بد مرغه یم، په توانی کې کند سوم، تور سر می د دې لپاره سپین کړی نه، یو زوی به می ځوان شي. ما ول ما ولور به می وساتي، خبر نه ما چې زوی می پوجري کیږي او بیا موږ واځي پریږدي.
بس نو نصیب بده دغه سیو.
اوکې نصیب می خور دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دی خورې ما جاړه خدای به پیدا کی.
ولی به نه جاړم یو کار کیږي چې زواز زوی می ورکړي میخی ده مرگ و جوان داره که نست.
خیر اوز جرا بس که را بشی صبر وکا.
چنگ براشی
زی در تا پیدا کهوم.
تا چنگ پیدا کهوی
بس خپل واس کهو منو.
نو واس خمو طولو کریدی تام دیر اصر استریسوی خویز داره که ندی منم سوی.
ستا خبر اسمه ده چی دیر پسی او گرزی دولو خووسی مالک سرک پیدا کرده.
رشتیا زمازوی چیر ده؟
پده نیم خبر چی چیر ده. خود دیگه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده بیاوزه پودر ارس را وحل. اگه پودری تا باورشم گنده چه اپا تای پلاس را کی؟
تا ورش او رو را یو معلوماتی وکا زارمی و چاو دلک کنده شزه اما داگه یوزوی لرم بس.
سما ده خوری داده ام داوست ورزم. زوانه وزوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي؟ وایا څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایا زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
هو جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی. د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي. مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
رښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او دی یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی. ما ځان را وویست. ده تا می ناره گری جهال پور تاشا سیل را غی. خدای دیر نشو لزای نشو پور تا که دی. من دوم رواز ندرلود چه پشای کم اول شیلی چه خیره او باسم. پرانو اوز ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو. بیچاره دیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوزا ما مرست پواز که نما.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وان کتل و مې بخا درڅ ختلم درته می شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږېدنه شم درته می دیر و جړل و مې باکا Thank you.
دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه